پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ورو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته موزه نوری اس نوری هر کله کوم د افغانستان دفاع وزارت وای په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په پرونی غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. ظاهرا لومړی ځل دی چې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو لوی د رسیزان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د دوی اصلي اندېښنې څه دي؟ د دې غونډې په اړه مو د امنیتی چارو دی و کارپو نظر اخیستی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا د هوایی بمباری په ترڅ کې ویل کېږي په لسګونو کسان وژل شوي دي. خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لوی دستیزانو غونډې له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې پوره همکاري وکړي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د چنارتو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو نښتې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د څو روسي قراردادي سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه خبر نه دی ترلاسه کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لوی درستیزانو غونډې له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې پوره همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې حقله هر مملکت د دنده لري چې په دې حقله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو په پرونیو غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکې مبارزې ژمنه وکړه. په دې دورتنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا پر پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزي اسیا د هیوادونو لوی درستیزانو او لوړپوړو پوځي مشرانو برخه درلوده. ښاغلي وزیر ازادي راډیو ته نن وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه اندېښنه لري او دوی غواړي چې د تروریزم ځالې باید له منځه ولاړ شي. د خبر تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د چنارتو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو نښتې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان د چنارتو ولسوالۍ امنیه قمندان اختر محمد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر میشتو امنیتي پوستې برید کړی وو چې ورسره یو پولیس او درې طالبان وژل شوي دي، یو بل پولیس هم ټپي سوی دی. د قمندان اختر محمد په خبره وضعیت اوس د چنارتو په مرکز کې عادي دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکې کړکېچ به د دې سبب سي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هېواده وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لنزر د سېشنبې په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی خپل پلان له 300 زرو ستنېدونکو کډوالو څخه 200 زرو کډوالو ته پورته کړی دی. د یونما د چارواکي ویلي چې شاید د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د څو روسي قراردادي سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه خبر نه دی ترلاسه کړی. ماتیس وویل د دې وژنو په اړه د رسنیو خبرونه لیدلي دي. هغه وایي په رسنیو کې په دې اړه ځینې رپورټونه شته خو ما داسې خبر نه دی ترلاسه کړی چې روسي پوځیان یا غیر روسي خو د روسیې قراردادي پوځیان دي په وژل شوي کې شامل وي. د دفاع وزارت مرکزي قمندې ته داسې څه خبر نه دی راغلی. د امریکا دفاع وزارت وایي تېره اونۍ په دایره زور کې د سوریې په حکومتي ځواکونو لاغه وروسته هوایي برید کړی چې د امریکا او د روسیې د رژیم د اوبخشي د سوریې د رژیم مخالفو پوځیانو په یوې اډې شاوخوا 500 بریدګرو حمله وکړه. پینټاګون ویلي سل حمله کوونکي وژلې دي. ماتیس ویل د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف هم د روسیې سرتیرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداري ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې او هم د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې، ملي استخباراتي ادارې او درې نورو استخباراتي ادارو مشران په دې موافق و چې مسکو د 2014 میلادي کال د امریکا د ولسمشري د انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړې. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان کورتس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامداره او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي او دغلته به انتخابات د ډیموکراسۍ د کم اهمیته کولو لپاره د فرصتونو په توګه وکاروي. او اسرائیلی پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هېواد لوی څارنوال دي د اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. د سې شنبې په ورځ د اسرائیلي پولیسو په یوه بیان کې وویل دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعاو څېړنه کوي چې وایي د نوموړي مېرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونو زره ډالر ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
لفره بازهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کوي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي.
که هم د تروریزم مخاوني ولشي او هم د مخدرات توکو د قاچاق مخاوني ولشي.
سهرند عالم لای زلدای چې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو لوی درسې ځان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان له اړخه د دوی هغه مهمې اندېښنې پر کوم موضوعات څرخي؟
د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې د افغانستان تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي.
د امنیتي چارو د یو کار په نظر مهمه اخیستی مصر تیرین پولیس د خو ویل کېږي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې مهم رول لوبولی دی.
زما او د دښمن یې څپخ نه کېږي، زم په شخصي کې هم دښمن هم په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورخطا کېږي چې ودا دښمن دی.
د دغه ځواک په اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا د هوایي بمباري په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په پرونی غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم له تروریزم نه اندېښنه لري او دوی غواړي چې د تروریزم ځالې باید له منځه ولاړ شي. په عین حال کې امنیتي څېړونکي بیا وایي چې د تروریزم د مرکزونو د ویجاړولو لپاره امریکا، ناتو او د سیمې هیوادونه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي رادیو خبریال زما همکار نسیم شفق تعقیب کړی دی. کابل استډیو سره وصل دی. شفق صاحب، دفاع وزارت د پرونی غونډې په اړه څه ویلي، څه لاسته راوړنې لري؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پرونی مهمې امنیتي غونډې اصلي اجنډا له تروریزم سره د مبارزې په موضوع هر اړخیزه مبارزه، که هغه مرکزونه دي، ځالې دي او که مخنیوی دی او یا په مجموع کې کومې ډلې چې دي، دغو پر وړاندې مبارزه ده او دغه راز د مخدرو موادو پر وړاندې مبارزه چې هغه د کوکنارو کښت دی، د مخدرو موادو تولید دی او همچنان قاچاق دی. په دې برخه کې خبرې شوې دي او ټولو په یو خوله د دغه غونډې ګډونوالو دا وی ویل چې باید د لمنځه ولاړ شي. د دې وزارت ویان دولت وزیری ازادي رادیو سره وویل چې د سیمه هیوادونه په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندېښنه لري چې د تروریزم څخه او مخدر موادو څخه، او هغوی په دې ټینګار کوي چې باید ګډه مبارزه وسي، جدي مبارزه وسي او رښتینې مبارزه وسي. ښاغلی وزیری د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو، چې هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې حقله هر مملکت د دنده لري چې په دې حقله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
دغه غونډه چې امنیتی غونډه نومیږي په دې کې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او لوړ رتبه امنیتی چارواکو برخه اخیستې وه، او دا د امریکا د مرکزی قمندانۍ لخوا په کابل کې دا غونډه جوړه شوې وه، او سربیره پر دې چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیتی چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کې د جنوبی آسیا د هیوادونو امنیتی مسؤلینو یا چارواکو هم برخه اخیستې وه. دغه غونډه مهمه بلل شوې، د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم دا غونډه مهمه بولي. له هغې ډلې د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې دا غونډه مهمه ده، او دا ښیي چې ګوندې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د جنوبی آسیا هیوادونه له تروریزم څخه اندېښنه لري، له مخدره موادو څخه اندېښنه لري. خو دی وایي چې دغه د تروریزم سره د مبارزې په دې خاطر چې تروریزم سره مبارزه خبر مخ لاړه سي، مهمه دا ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي. نوري صاحب کاستاسو مخې مال عتیق الله امرخیل سره په دې اړه مرکه هم کړي.
بله، امرخیل سره به مرکه خبره کو، او اوریدونکو ته هغه ټکی چې امرخیل پر ټینګار کوي، د غرض د افغانستان دفاع وزارت هم پر ټینګار کوي چې په دې غونډه کې د تروریزم او د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې ټینګار وشو، او د غرض هم د پاکستان نوم تل اخیستل کېږي. د پاکستان په استازیتوب د هیواد د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا په دې غونډه کې ګډون کړی و. د پاکستان لوري د پاکستان د هیات چې پر راس کې قمر جاوید باجوا و، رسنیو ته څنګه دی ویل شوي چې آیا پرته له دې چې دی په دې غونډه کې ګډون وکړي، له افغان چارواکو یا نورو د سیمې د هیوادونو له پوځي مشرانو سره جلا جلا کتنې هم کړي کنه؟
تروس پورې افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. موږ ډېر هلې ځلې هم وکړې چې دغه موضوع جزئیات ترلاسه کړو او اوریدونکو سره شریکو، خو چا په دې اړه تروسه خبرې نه دي کړې. ولی داسې ویل کېږي چې یو شمېر افغان چارواکو سره قمر جاوید باجوا د پاکستان لوی درستیز کتلي، حتی ځینې داسې ویل کېږي چې له جمهور رئیس اشرف غني سره هم لیدلي. ولی تروسه پورې افغان حکومت دا په رسمي ډول نه دی تایید کړي. ولی څه چې د پاکستان پوځ ویلي په یو اعلامیه کې، هغه دا ویلي دي چې قمر جاوید باجوا پرون په کابل کې په دې غونډه کې ویلي دي چې پاکستان په خپل خوره کې د تروریزم مرکزونه لمنځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي تل ویلي چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي، او په دې وروستیو کې امریکا هم پر پاکستان له دې عمله فشارونه زیات کړي دي. بله نوري صاحب.
بله شفق صاحب، کور مو ودان بیا هم پات کې ویل کڅنګ چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه چې پر همدې موضوع دی د امنیتي چارو له کارپو سره خبرې کړې جنرال عتیق الله امرخیل سره. جنرال عتیق الله امرخیل یو له هغو امنیتي کارپوهانو څخه دی چې وایي د تروریزم سره د مبارزې تر ټولو غوره لار دا ده چې پاکستان باید فشارونه راوصل شي تر څو په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. بیا هم لکه څنګه چې مو واورېدل، زما همکار نسیم شفق له ښاغلي امرخیل سره مرکه کړې، او په سر کې په کابل کې د پرونۍ غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
دغه مملکتونه چې دلته راغونډ شوي او د دې چې نظامي مشران راغلي دي، د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې له افغانستان نه تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي. دا څه و چې د امریکا نماینده دلته و، د نورو مملکتو هم دلته و، او د پاکستان هم دلته و. ګرچه پاکستان نماینده دلته ځان استاپاوه او ویلي چې موږ د تروریزم مرکزونه له پاکستان او ویستلي حساب کړي دي، تنه په سرحد کې څو پاتې د مخالفت مبارزه کوو. خو دا دروغ خبره وه. هغه د پاکستان دروغ هم دوی ته معلوم شو، او د دوی د خپلې اندېښنې هم دوی په ډاګه کړې، او د ډاګه باید د اهمیت وړ ده، ډېر زیات اهمیت.
اوس دا څرګنده شوې چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي. امریکا هم دا ویلي دي په خپ څرګنده او په ډاګه باندې، او ناټو هم او ډېری هیوادونو هم. نو کله چې دغه سی غونډه جوړیږي او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه متاثر دي، نو څومره کولای شي دا په یو ډول سره فشار وي په پاکستان، او دا پاکستان ته واضح کړي چې ګوندې باید د تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي؟
ګورې الفاظ نه معلومه سو، خبر نه معلومه سو، دي ټولو دی پاکستان ته ډاګه کوونه ویلي، خو په اشاره سره مطلق ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړي، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تر ډېره مهمه دا ده چې دغه غونډه د امریکا په افتخار باندې جوړه شوې. اوس نو معلومه خبره دا ده چې په ټولو کې د امریکې او د ناتو فشار زیات معاصر ده نسبت دی مملکتو ته. دوی خپل اندېښنې لري، درسته ده خبره صحیح ده، ولی هغه فشار چې امریکا واردولی سي د دوی غوډي نه سي دونه واردولی. بنان د امریکا او د ناتو فشار په پاکستان باندې او داسې مخامخ هم ورته ویلي دي، نو دا ډېر ګټور ثابتېږي، دا فشارونه باید زیات سي.
نو امرخیل صاحب، د دې لپاره چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه وسي، په پاکستان کې د تروریزم ځالې له منځه لاړې سي او مرکزونه یې وتړل سي، او دغه راز دا د منځنۍ آسیا هیوادونو د اندېښنې چې دي هغه هم په یو ډول سره دغه اندېښنې پای ته ورسیږي، باید څه وسي، هم د سیمې په سطحه هم د نړۍ په سطحه؟
دا ډېره مهمه خبره ده، اساسي خبره باید همدلته مطرح شوې وای چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې او ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د دې تر تاثیر لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي، او ګټ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده، خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامی د تروریزم وي. خو په هر صورت باندې بهترینه لاره دا ده چې د مرکزو په مقابل کې او دغه مملکتونه هم پاکستان ته په توجه کې چې مرکز په طرف کې ده، او امریکا او ناتو هم خپل فشارونه زیات کړه.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوی دریسیزانو په ګډون د پوځي مشرانو د پرنۍ غونډې د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو، او اوس به هم اکرام الله اکرام ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره خبرې روانې دي ترڅو د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغان صادراتو پر مخ پرانیزي. دا پورنه وایي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا پاکستان د افغان صادراتو په وړاندې خپلې دروازې تړلي، او همدا اوس د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې سلګونه کانتینرونه چې وچ او تازه میوه او مالوچ پکې بار دي ولاړ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل که له پاکستان سره خبرو نتیجه ورنه کړه نو دوی به خپل صادرات د دې هیواد پر خوا بند کړي. نوموړي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان په وړاندې په بلمثل عمل لاس پورې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صادراتي توکي افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته په اسانۍ رسیږي. تیر ورځ د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ترانزیت رئیس یحیی اخلاقی رسنیو ته ویلي وو چې که پاکستان لاره خلاصه نه کړي نو دوی به افغانستان او منځنۍ آسیا ته پاکستانی توکو ته د لیږد اجازه ورنه کړي. د لغمان ولایت د زراعت ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 450 جریبه ځمکه کې باغونه کرلي دي. ټاکل شوی وه چې د دې ولایت په دولت شاه، بادپخ، الینګار، علي شنګ او خرغیو ولسوالیو په 200 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړل شي، خو د میوه لرونکو نیالګیو د کمښت له امله دا شمیر 450 جریبه ته راکم کړل شو. ښاغلي خوشحال وویل چې باغداري د کوکنارو د کښت ښه بدیل کیدی شي او بزګرانو ته ډیره مالی ګټه کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 4.5 او یو لیټر ډیزل په 5.5 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس توله، یو یورو 15 افغانۍ 1.5 توله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15.5 توله، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ. لمالتیامو مننه.
ازادي راډیو او ریاو سمیو نړیواله موضوع را خلو په سوریه کې د امریکا د پوز د هوایی بمباری موضوع ته. د روان فبروري په ووم امریکایي پوځیانو په سوریه کې د رژیم په پرلوي ملیشو هوایی برید وکړ چې له کبله یې شاوخوا 100 تنه ووژل شول. د دې برید په اړه د امریکا دفاع وزیر څرګندونې کړې. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان چې دلته په سټډیو کې راسره دی تحقیق کړی. څاروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دغه بمباری په اړه چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې کړې اوس څه ویلي؟
نوری صاحب مننه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په دې اړه دته څه نه دي ویل شوي چې په سوریه کې د امریکا د هوایي ځواک په بمباری کې روسي پوځیان وژل شوي دي، خو په رسنیو کې دا ډول خبرونه اورېدلي دي. تېره اونۍ لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکایي الوتکو وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلوي ملیشو برید وکړ چې هغوی په دغه هیواد کې د سوریې د حکومت د مخالفو پر یوه مرکز برید وکړ. پنټاګون هم تېره اونۍ وویل چې هوایي ځواک د سوریې په دایرالزور کې د سوریې د حکومت پر هغو پلوي ځواکونو وروسته له دې برید وکړ چې دغو ځواکونو د سوریې د حکومت د مخالف ځواک پر یوه اډه حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې امریکایي پوځیان هم میشتول، او همدا مسله هم د دې سبب شو چې امریکایي ځواکونه و پاریژ یو انتقامي عمل وکړي. دغه مقام وویل چې دا خبره ځینو رسنیو کړې ده.
روسیې څه ویلي تر اوسه پورې؟
لکه څرنګه چې مې اشاره وکړه، د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي چې دا خبره رسنیو کړې ده، او د ده په وینا رسنۍ آزاد دي هر ډول خبر خپروي، خو رسنیو دا خبره د هغو سوري ملیشو او یا د هغوی د خپلوانو په قول کړي چې حمله پرې شوې ده. هغوی ویلي چې د امریکا په هوایي حمله کې شایي په لسګونو روسي پوځیان وژل شوي وي.
بله، ډېره مننه عصمت څاروانو چې په سوریه کې د امریکا د پوځ د تېرې اونۍ د پوځي د بمبارد په اړه چې ویل کېږي پکې شاوخوا د سوریې د رژیم پلوي اصل ملیشي وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریم. د هلمند جنگ د لومړی کرښې ساتونکي سنګوریان څوک دي؟ د سنګوریانو په نوم د هلمند ملي امنیت دغه ډله ویل کېږي وسلوالو سره په یو ډول جامو وسلو او وسایلو سنبال دي چې د لښکرګاه د محاصرې په مهال سختې جګړې وکړي او وسلوالې پرمختګ ته پرې نه ښودل. د ازادي راډیو په هلمند کې د ازادي راډیو سیمیز خبریال الیاس دایی د ځل د دغه ځواک په اړه دغه تفصیلي راپور راستولی دی.
په سپین داټسن ټویټا موټر کې تر لسو ډیر ځوانان په سپینو او تورو پاجونو او لوګیو کې د تریخ نور په لور چې په یوه برخه کې د وسلوالو سره د جګړې لومړۍ کرښه ده د حرکت په حال کې. دوی د جاپانی اریش رخنه تور او زرغون رنګ جامې چې ویل کېږي د وسلوالو په منځ کې ډېر مشهور دي اغوستې دي. مرکه ته زړه نه شو کوي، خو یو یې راته د نوم او هویت نه ښودلو په شرط ویل یوازې خلک یې د شک په سترګو ګوري. د وسلو او مهماتو لاړخه ستونزه نه لري.
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله یو چې زما او د دښمن یې څپاخ نه کېږي. زه هم په شخصي کې هم دښمن هم په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورخطا کېږي چې دا دښمن دی، ځکه زموږ د دښمن فرق نه کېږي. زما او د طالب فرق نه کېږي، هغه هم په شخصي کې، زه هم په شخصي کې. همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی، او د دښمن وسلې وسایط مو او جسدونه مو راګرځولي دي. نو ځکه موږ د دښمن ډېر متوجه کړی، او دښمن پر موږ غټ بریدونه کوي او غټې وسلې را باندې کاروي.
که څه هم د خلکو په منځ کې داسې ګنګوسي وجود لري چې یاد کسان چې په سکیله وسلو هم سنبال دي کېدای سي په راتلونکي کې حکومت ته په سردرد بدل یا د داعش وسلوالو په لیکو ورګټ سي. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس د سنګوریانو د مؤثریت او د دغه ډلې ترڅنګ د بس په نوم د ملي امنیت د یوې بلې کې ته په واسطه د لشکرګاه د سکوت ته مخنیوي راته ویل. عطاول افغان ازادي راډیو ته زیاته کړه، نور چې د ښار د سکوت تهدید کم سوی دی، په کار د چې د سنګوریانو ډله په یونیفورم سنبال د افغان ځواکونو نور منظمو کتابتو ته سوکسي.
د هلمند د خلکو نظر دی چې هغوی وایي چې دغه پاکستاني ګروپونه چې سته چې مقامت یې کړی دی، دښمن ته ماته ورکړې ده، اوس نو باید دوی د امنیت ملي په داخل سپوپو کې لکه څنګه چې د امنیت ملي نور کتاب دي، دوی هم باید دا شن ورته یونیفورم ولري چې دا شن عمومي په دې ورګټ سي چې خلک یې شناسایي وکړي. د خلکو غوښتنه اوس د شند د هغوی د خوم اخو بیا په مجموع کې ګوره کوم څه د شورتو ګور د محمد رسول په نامه ډله چې د طالبانو څخه یعنی جلسه وی ډله ده، نو دا غوی بازی کارونه د دولت په دغه کم نه دی په چوکاټ کم نه دی ځکه چې هغه بیا دا غوی څخه جلسه وی ډاله د طالبانو پر ضد راپورته سوی ډاله د
2015 میلادي کال په ورستوي کې د نادلی د شاول لوی منډه او یو شمیر نور سیمو مهم کمربندونه مات سول او ګڼ سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې. تر دې څو میاشتې وروسته د ښار څلورمې اوضې هم سکوت وکړ. جګړې د لشکرګاه دوهمې او درېمې امنیتي اوضو ته راورسېدلې. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هغه مهال د اوپراتیپي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي دا د 2016 میلادي کال په دې اساس وخت کې چې ګڼ شمېر افغان سرتېري د جګړې له کرښې تښتېدلي یا وسلوالو ته تسلیم شوي ول، د حکومت لخوا پر داسې وکته هوکړه وه چې د وسلوالو منځ ته ولاړ سي او بریدونه وکړي.
یو خو په جګړه کې ګرمه جګړه ده، دې قوه هلته دومره مثبت تاثیرات وښول چې مخالفین په خپل منځ کې یو بل په شر سره ولوېدل، خپل یو پر بل باندې پر ځان پیرهداران ودرول، په مساکلا کې تشویشو سره خلق شو، په سنګین کې تشویشو سره خلق شو، په نورو ځای کې سره خلق شو. یعنی اگر ویل چې دوی د لشکرګاه د نیولو درلودل د دغه خلکو په موجودیت کې په هغه مقصده زمان کې زه د یو جنرال په شپه کې په مسلت پوهېږم چې دومره ماسر تمام شول چې د مخالفینو په منځ کې خورا یو لوی شکاف او د بې باورۍ فضا خوره کړه.
لشکرګاه چې اوس یې افغان ځواکونه په جنوب کې د ناوې او په لویدیځ کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې پرمختګونه لري، لا هم د ښار د درېیمې او لسمې امنیتي اوضو په مربوطاتو کې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو شاهده ده. د پولیسو او ملي اردو په شمول د ملي امنیت د سنګوریانو په نوم کېتۍ لخوا ساتل کېږي. که څه هم پر سنګوریانو په لشکرګاه او شاوخوا نږدو سیمو کې د ځینو غلاو او شکونو شک کېږي، خو دولتي مسؤلین وایي تر اوسه په دې اړه د چا څخه شکایت او ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د والیوان د عمر ځواک چې د سنګوریانو لخوا د غلاو او تښتونو خبرې ردوي وویل ډیر ژر به د سنګوریانو دغه ډله په منظم ډول د ملي امنیت په نورو کتاباتو کې جذب سي.
دا باید پیاوړی شي په هغه لحاظ باندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په تربیوي لیکو کې شامل شي، چې هغه لیکې باید د هر لحاظ د تعلیم او تربیې، د پرسونل، د تجهیزاتو، د هر تشکیله باید منظم وي. په هغه لیکو کې په دې باندې تاکید کیږي او په دې پلانونو کې شامل دي چې دا به انشاءالله هغه برخو ته اوړي او مفید تمام شوي دي او دا به په وروستیو کې هم د دوی په تعلیم او تربیه ښه اغیزه پرې باسي.
ویل کېږي وسلوال هم د سختو او نفوذي بریدونونه د دې ډلې په ضد ځکه کار اخلي چې د دوی تاکتیکونه کاروي. سره له دې چې دا په رسمي ډول نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي په روان مریز کال کې د دغه ډلې یعنی سنګوریانو تر 60 ډیر کسان وژل شوي دي چې تر ټولو وروستۍ پیښه په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه نفوذي کس لخوا د 16 وژل کېدل وه. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابل ولایت د ساجی نو ورسوالی خبرې کوم. زه دې منځ کې تا ولاله ما څنګه منځ کې د فورې ورسوالی په نامه ده. حالات د جملایانو کله ته ورلم دغه کله ته ورلم یو دو نفر واکسین نه ورکړی دا ماشومانو ته تمیږي که تاسه کېږي که هر څه کېږي په دې مقصدو خو زموږ سر ولاک خلاصېږي. په دغه د واکسین په باب باندې ګټې مسلمانانو ته نه دي معلومې، هغه خو زه اوس ورته وایم پرون ماښام یې زه مېلمه وم ون په کلي کې یو بل سړی نوم را وښود ون موږ دوه کورو واکسین نه ورکړی دا زموږ ماشومان حتی دغسې ماشومان چې تقریبا د 10 أو 12 کلو ولا دا سرې دا رقم په عذاب کړی وو اکثرت ماشومان غالبا دا خیال چې واکسین یې نه ورکړی خپل ځوان یې له لاسه ورکړی و دا د سرې له لاسه. یا ما ورته وویل ما دغه واکسین خامخا ورکوئ چې په دروازه کې غږ وچي واکسین ته ورباسئ او دا ستنې چې اول وار ماشومان پیدا کېږي دوه وارې به ستنې ولګوئ دغه ستنې ولګوئ یا سبخانې ته وړئ. سبخانې ته ورغلي و سبخانو والا ورته وویل چې تاسو له موږ سره نومان ثبت کړئ تاسو واکسین نه ورکوئ نو چې اوس ماشومان په سرې تکیه کړو نو اوس هغه واکسین ګټه نه ورته کوي نو بل وخت دا کار مه کوئ. وسلام په احترام ټول مسلمانانو ته د ماته پیغام ده چې واکسین چې ماشومان مه ګرځوئ که علما یاست که عامیان یاست که هر څوک یاست دا د ماشومانو لپاره ډېره ګټه رسوي. په غلطو خبرو باندې خلک مه پوه کوئ. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تن در خبری کم غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ د مقبل درې پورې مربوط زموږ کوم غرونه چې دي کوچ خرام سر ټوپ سر انځر کې غره سر دغه ته پاکستاني پوځیان راتلې دي خپاره هم غرو ته راخېدولې ده کار کوي اغزن تر دوی تاووی زمون سیمه اعلان وکړ زمون خدا خسته غوښنه اعلان وکړل تاسو نه غوښتنه لرم چې دې موضوع مبارک کې جدي اقدامات وکړي
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریس نه دی
نند
دې پروګرام وار دی له دوو بجو تر دریو بجو پرون هم د راډیو نړیواله ورځ وه په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې راډیو ستاسو په ژوند کې څومره مهمه ده خو اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو دی د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د مخکښو د ځانګړو پروګرامونو مخکښو ښځو د ځانګړو پروګرامونو په یوې نوې لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه در پېژنو خو اوس به فریبا ظاهر ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د لوی دستیزانو غونډې له هیوادونو وغوښتل چې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې پوره همکاري وکړي افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د 12 هیوادونو د لوی دستیزانو او نورو پوځي مشرانو په پرونی غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریک مبارزې ژمنه وسوه د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي تېر شپه د چنارتو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو د نشت پر مهال یو پولیس او درې طالبان وژل شوي دي او یو بل پولیس ټپي دی د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب سي چې پاکستان پر روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال خپل هیواد وباسي د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په سوریه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د څو روسي قراردادي سرتیرو د وژل کېدو په اړه هیڅ خبر نه دی ترلاسه کړی د امریکا دفاع وزارت وایي تیر اونۍ په دایر الزور کې د سوریه په حکومتي ځواکونو له هغه وروسته هوایي برید کړی چې د امریکا او د سوریه د رژیم مخالفو پوځیانو په یوې اډې شاوخوا 1500 بریدګرو حمله وکړه د امریکا د مخکښو استخباراتي درو مشرانو خبرداري ورکړی چې روسیا نیت لري سو انټرنیټي بریدونه تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو او هم د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی ترنوال دي اوسنۍ صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي اسرائیلي پولیسو تیر ورځ په یو بیان کې وویل دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادا او څېړنې کړي چې وایي د نوموړي مېرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونه زره ډالر ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي دي
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د مخکخه خزی یو بل خبرونه ته موضوع یوسف زدران هر کلی کوم درنو اوریدونکو د مخکخه خزو دونی ز خبرونه په دوام نندرته نرګس مومن حسنزی در پیژنو میرمن حسنزی د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیسانس او ماستری لري هغه د لوګر ولایت اوسیدونکو داو د خدمت ډیره برخه د ماشمانو د څنګه روزنه په برخه کې لیک او لار خو ته ځانګړي کړي په دې برخه کې مقاله لیکلي او یو چاپ شوی اثر لري په بختر پانتون کې خون کې دا او د پښتو ادبیاتو په برخه کې د انسټیټیوټونو لپاره د نصاب د جوړولو په برخه کې کار کوي دا په داسې حال کې چې په پانتونونو کې د پښتو د تدریس په اړه جدي انتقادونه موجود دي په دې اړه به هم ورسره غږیږو تمه ده چې د مخکخي خزي په خبرونه کې به لنرګس حسنزی سره د نجونو د څرنګه پرمختګ او زده کړې په اړه ښه پیغامونه ولرو میرمن حسنزی خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکه هیله تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو ته او د تاسو په وسیله اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله دا ښه شی به مدل ودلی.
خیر اوسې، خوشاله چې په خبرونه کې را سره په کوم په داسې موضوع چې وغږیږو چې هغه د ډیر وړوکوالې څخه د ماشومان روزنه د تاسو په دې برخه کې ژوند وقف کړی او کار کوي ورته، ولې مو دا برخه انتخاب کړې ده؟
مخکې له دې چې د تاسو اصلي خبرې ته راشم، زه غواړم په کلي توګه خپل ځینې مفکورې یا خپل ځینې خبرې د تاسو سره شریکې کړم. هر انسان په ژوند کې د هغې د ژوند هدف به منډه وي. دا منډه به ته د یو تحرک په اساس لاسته راوړې، نو دا تحرک د یو لارې د موندلو لپاره وي. دا لاره موندله به په ډېرو مشکله به ته دا لاره ترلاسه کوې، ته بهغې لارې ته رسېږي یا خپلې هدف ته به رسېږي. نو دا چې ته خپل دا هدف څنګه لاسته راوړې، په کوم شکل لاسته راوړې، هغه هم زموږ غوندې په یوه بنده ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې یوې ښځې لپاره دا چې هغه پرمختګ کوي یا خپل هدف ته رسېږي، دا څه ستونزمنه خبر ده. خو په هر صورت د دغې ټولو د دې لپاره چې یو ښځه یا نارینه وي، هر څوک چې وي، د دې لپاره چې خپل هدف ته ورسیږي، تر ټولو مهمه خبر د ما په نظر پر ځان باندې باور درلودل دي. زه چې زه یعنی زه اصلا زه ځان داسې نه بولم چې ما به ټولنې ته عمره چې اړینه ده ما به کار ورته کړي یا ما به خدمات ورته کړي وي، مګر تر دغې کچې هم چې زه کار کوم یا شکر الحمدلله زه په دولت کې کار کوم، دا ماته ډېره غټه خبر ده. نو زه خپل دغه هدف ته چې زه اوسم، زه وایم چې زه هدف ته ورسېږم یا د په لاره کې یم، د دې هدف ته رسېدلو عمده علت د ما په خپل ځان باندې باور درلودل دي. په ځان باندې باور درلودل انسان بریاو ته رسوي، مګر دا باور درلودل باید تاسو تر یو اندازې وي. کله کله ځینې پر ځان باندې باور درلودل تر حده وزي کنه، نو کله چې تر حده وزي بیا هغه بیرته په برعکس کار کوي. نو پر ځان باندې باور درلودل تر ټولو مهم خبره ده.
باور لرل دلته ځکه هم مهم دی چې تاسو پر وړاندې باندې ګڼې ستونزې وي، دلته د ټولنه تاسو مخکې یادونه ورته وکړه چې بند د ټولنه ده، نو دا باور لرل تاسو ته له هدف تر هدف رسوي. خو تاسو چې دا لار انتخاب کړې، لکه مخکې مو چې یادونه نوکړه، هر تحرک چې دی هغه د لار موندل لپاره دی، نو له دې لارې څه غواړی په راتلونکي وکړي؟
د موږ ټولنه کې د تاسو د لومړنۍ پوښتنې د خبرو په اساس چې دغه ځواب مې تر اوسه نه دی ویلی کنه، نو تاسو ما نه پوښتنه وکړه چې ما ولې د لار ځان ته وټاکله. د مونږ په نه یوازې د مونږ په ټولنه کې، البته په کلي توګه په ټوله نړۍ کې، د هر ټولنې هغه لومړنۍ قرباني چې دی قرباني ورکوونکې ښځې دي او ماشومان دي. نو دغه ځکه چې دغه دوه برخې چې یعنی ماشومان او ښځې چې دي همیشه د قربانیانو سره مخامخ دي او ډېر تاوتریخوالی مونږ برحال ورسره مخامخ وینو، او ښځې لپاره خو الحمدلله یعنی تر پخوا څو کلونه کې مونږ وګورو ډېر اوس وضعیت نسبتا ښه شوی دی، ځکه چې مونږ د ښځو وزارت
لرو،
حداقل لږ د خلکو پام اوښتی دی چې ښځې په نوم باندې هم مونږ په دې ټولنه کې کوم څوک لرو. مګر ښځو ته ونډه ورکوي تر نسبت پخوا ته، مګر ماشوم داسې څوک دی چې د هغې د حق د غوښتنې لپاره ډېر کم خلک دي چې ماشوم په ټولنه کې یاد کړی وي او دا یې ویلی وي چې په دې ټولنه کې د ماشوم په نوم باندې هم موږ یو څوک لرو چې هغه دې ته اړتیا لري چې موږ هغې ته باید پوره پاملرنه ولرو، هغې ته خپل وخت وقف کو کنه. نو د همدغې خبرو په اساس ما دا موضوع ځان ته په ذهن کې مې دا موضوع چې زه باید هڅه وکړم چې د ماشومانو لپاره کار وکړم، د خلکو پام ماشومانو ته راواړوم. موږ زه خو ځکه چې ما خپله موږ د ادبیاتو
ادبیاتو محصله و ما په ادبیات لوستی په عمومي توګه په ادبیاتو کې ماشومان ته ډیر کم فکر کار شوی دی یا مثال کې کار شوی دی زیاتره ډیر کم کار شوی دی خو یعنی محدود ده
نو ماشوم دی هغه ځان ته څه کار وکړي ته بل څوک ورته وکړي بل څوک غم نه دی
خوړلی بالکل او کنه نو د دې خبرو په اساس ما کوشش وکړ چې یو داسې لار وټاکم ځان ته چې څه هم زه به ډیر ستونزو سره مخامخ شم د ډیر کړاوونو سره مخامخ شم د ډیر شان د نشتون سره به مخامخ شم مګر زه به دا لار ځان ته ټاکم او زه به کوشش کوم چې په دې لار باندې کار وکړم.
دوی ته یو غیر مستقیم کار دی، تاسو لیک ورته لیکئ، مقالې لیکئ، کتابونه ورته چاپوئ چې دا تر خلکو رسیږي او بالاخره اغیز به وکړي، یو ډول دوی ته رسیږي. مخامخ هم دوی سره کینئ، پاڅیږئ، خوند ترې اخلئ.
زه خپل یو مور یم، زه ماشومان لرم، نو کله چې یو لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي کنه تر ټولو مهمه خبر دا ده چې هغه لیکوال باید ماشوم وپیژني. لیکوال که ماشوم ونه پیژني بیا هغه خبرې اوایي خبرې کیږي. نو باید لیکوال د ماشوم په ټولو خواصو، په خصلتونو، په عادتونو باندې پوهوي، بیا وروسته هغه لیکنه کولی شي. که موږ د ماشوم په خوی خواص باندې پوه نو ماشوم ونه پیژنو، ماشوم په کوم وخت کې څه غواړي، ولې غواړي، ولې داسې کوي، هیڅکله هم هغه لیکوال به یو بریالی لیکوال نشي کېدلی.
څومره نور خلک در سره فعال دي؟
په لومړي سر کې بیا هم زه د ټولو هغه اورېدونکو نه چې د ما د امریکا اوري د ما غږ ورته رسیږي زه د هغې نه مننه کوم دا چې د ما نه پوښتنه کوي. مننه. د تاسې د پوښتنې د ځواب په اساس ووایم چې زه اوس مهال یوه نوې ځکه چې د ماشوم ادبیات داسې برخه چې په هغې باندې ډېر کم کار شوی که نه نو د خلکو پام شکر دی په دې وختو کې ورته اوښتی دی او ځینې موږ نوې په اطلاعات فرهنګ وزارت کې یوه غونډه پرانستل شوله دا تقریبا د دوه اونۍ مخکې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره موږ یو غونډه جوړه کړه چې په هغې باندې به ورو ورو انشاءالله موږ همداسې کار کوو. په دې غونډه کې موږ تقریبا نه کسه یو چې زه خپله هم د هغې غړی یم. په دې نه کسو کې څلور تنه ښځینه دي. نو دا بالکل دا ډېره ښه خبره ده چې ښځې نورې هم شته چې په دې برخه کې کار کوي او دې برخې ته یې پام
اوښتی دی. تاسو په نظر او ډېره مهرباني اردوونکو ته نور هم شمېرې بیانوم که په خبرونه کې را سره اړیکې نیسئ. زموږ سره شمېرې دي 0992 2354 بله شمېره ده 0800 225 55. په تاسو په دې برخه کې طبعا کار کوئ، تر څنګ یې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیکنې کوئ د انسټیټیوټونو او بېلابېلو تعلیمي ادارو لپاره چې په دې برخه کې په نصاب باندې ګڼ انتقادونه موجود دي، که څومره کار شوی دی او څومره تاسو پکې رول لري؟
په نصاب کې یعنی هغه څه چې اړینه ده کنه نسبتا په کلي توګه ځکه د موږ د هیواد اوزام دغه ایجاب د ته ایجاب کوي نسبتا کم کار شوی دی. مګر بیا چې بیرته موږ چې د څو کالونو مخکې د اوس وخت سره موږ مقایسه کو بیا موږ شکر وباسو چې حداقل اوس کار جریان لري، کار ور باندې شوی، مګر سم کار چې داسې څه وایي سم کار دی هغه څه کار نه دی شوی. نو اوس مهال مونږ او تاسې دغه اوسني خلک چې دې ته هڅیږي چې هغه پخواني کارونه چې شوي د هغې نیمګړتیاوې ونیسي. داسې موږ نشو ویلی چې بالکل کار نه دی شوی، کیدلی شي نیمګړتیاوې ولري. هغه کار چې موږ کوو کیدلی شي په هغې کې هم نیمګړتیا، ځکه هر انسان نیمګړتیاوې لري. نو بیا په کلي توګه بیرته کله چې پښتو ژبې ته راځو هغه ډېره خواره ژبه ده. یعنی دې ته اړتیا لري چې ډېر زیات کار ورته وشي که ښځینه وي که نارینه وي. یعنی موږ لیکوالانو ته اړتیا لرو. بیا په خاصه توګه د موږ ښځینه لیکوالانې په دې برخه کې ډېرې کمې دي چې هغه پښتني واوسي، هغه لیکوالې واوسي، هغه په دې برخه کې کار وکړي.
چې موږ د لرغونتوب او بډایه تاریخ څخه وایو په دې اړه باندې یعنی څومره چې وعده کې خبرې کار دومره نه ده شوی یعنی او چې څومره یعنی ویل کېږي چې زموږ ژبه دومره لرغونې ده یا دومره کار ورته شوی، عملي کار دومره نه دی ورته شوی.
یو هغه خبرې دي چې خلک خبرې کوي که نه، یو عملا هغه بیرته ښودل دي. نو ټول دا خبر خدا ټول منی چې پښتو یو ډیره لرغونې ژبه ده او دومره تاریخ لري څو سبا
دومره
کار نه دی ورته شوی. اړینه ده چې باید پښتو ژبه اوس ډیر پرمختګ کړی وای، د ځکه چې مونږ په پښتو دغه د مونږ په ټولنه کې د چې مونږ ولې دومره وروسته پاتې یو، مونږ اوس مهال هم له بده مرغه چې د ځینې دغسې اړیکو سره یا د ځینې داسې مفکورو سره مونږ اوس مخامخ یو. لکه چې مخکې مې ورور راته وویل چې ته من ستې خځې تول لکوره وزي او تول کار کوي، ته باید په کور کې اوسې خپل
ماشومان.
نو زه یعنی دا وایم چې ولې مونږ وسم دغه سم مفکورو سره مخامخ یو، همدغه علت دی چې پښتو ژبه پرمختګ نه کوي کنه. ځکه چې د مونږ ټول په هیواد کې په کلي توګه ځینې خلک په دې اندي وس هم چې ښځې کار دا دی چې ښځې باید یوازې په کور کې کلي خپل ماشومان وروزي، او په دې مفکوره نه دي چې ښځې باید د کور ووزی. او بنا په دې چې مونږ اړتیا ورته لرو په ټولنه کې، ځکه چې ښځې او نارینه د دواړو په ګډ خدمت سره مونږ د ټولنه مخته بوولی شو.
او دغه پرمختګ یو ښه بیلګه دا چې تاسو اوس نوې ټولنې یادونه چوکړه جوړه کړې، نو په راس کې هم یو ښځه مشري لري او د ادبیاتو لپاره د ماشومان د روزنې لپاره کار کوي، هغه برخه چې کم کار ورته شوی دی. دا چې یادونه د نصاب وشوه، مونږ خپله د کابل پوهنتون محصلین پاتې شوي، هلته روغتیا هم د پښتو ادبیات وستل کې یا تدریس ورکول کې ډیر لرغونی متون دي، د دې څخه به راوځي ماسلین کنه تاسو په نورو لارو کار کوي.
زه فل حال زه خو بر حال زه په انسټیټیوټ کې استاذ یم، او مونږ دغه اوس مونږ تقریبا 3-4 نفر مونږ په دې ټیم کې کار کوو. مونږ هڅه کوو چې هغه کارونه چې پخوا شوي دي، هغه پخوانی چپټرونه، پخوانی متنونه، هغه ته لږ تغییر ورکو، ځینې نوي ماډرن شان سره محصلین شاګردان ورسره مخامخ کو. نو مونږ خپل هڅه کوو
ورځني ژوند کې د ګټې وړ وي. داس
بالکل وو
ډېر مهرباني اوردونکو ته بیرته ورګرځو. نو بد دوی د اتمن پاړي کې را سره شته زمونږ تخنیکی همکار عبید الله. عبید به مو ورسره وسلوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني. او مهرباني
سلام منظور کوي څنګه الله خیر ضرور وي خور څنګه ده خور ته سلام وکړه.
وعليكم السلام تاسو غاوري مهرباني
روره ما خو یو سره دا خبرې واوري ضرور زه په دغه باندې څه پوښتنه نه لرم. خدا علمن نه ضرور زما د دې ورونو دا کار دی چې دا د ماشومان ختم کی او روزنه نه غواړي ختمونه غواړي.
اتمن پیغام به شاید هو به هم داسنه خو پرمختګ نه غوښت مېرمنې په دې برخه کار وکي. تاسو هغه مېرمنې چې په دې برخه کار کوي، مخکې زمونږ د دیونی مېلمنې نرګس مومند یادونه وکړه چې څومره خلک ورسره فعال دي او څه کول غواړي لدې لارې، دا کار څومره مهم ګڼي او په دې برخه کې د خزو ونده څومره مهمه ګڼي مېرمنې؟
فعال له ځبه نه ویم چې مېرمن نه وي مونږ بچار کوي، مېرمن چې نه وي ماشومان چرته، مېرمن چې نه وي پلاران چرته، مېرمن چې نه وي بچی چرته.
نظر مو پخپرونه کې موخسته بل اردن کې ته ورزو کدی پختنې هم لري مطرح کولې شي او ترڅنګ وړاندې زونه هم راته ویل شي. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
توخیم د بل ولایت شاجول ول فول سره په تماس کې
توخیم سره
ټول محترم ملمنی ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه خیر اوسې. نظر خبرونه د اتمن تر دې دمه را سره اوریدلې ده، مستقیم تاسو نظر اورو مهرباني.
مننه. او خبرونه خو می تعقیب کړې ده، نو دا مې هرمون خوشتیا کینو په اړه کې خپل کوشش او خپل هڅې پیل کړې دي. دا خو ډیر ښه کار ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای وای څوک چې پر مسرانو د مسرانو عزت نه کوي او د کفرانو باندې شفقت نه کوي او ماته ځخنه نو دې دا یو څه واقعا شفقت کولای دا او کشیان خامخا د شفقت وړ دي او د روزنې وړ دي. ځکه چې دا نور داسې څوک نه لري چې یو مور یو پلار دا باید حق کې کوشش وکړي. نو له محترمې مېلمنې ځخه مې دا پوښتنه ده دا دغه کشنیانو یعنی د یتیمانو سمورو پلاری شیدن نه لري، د هغو په باره کې دا کوشش کوي او طریقه او طرز یې څه ډول ده او له دې څخه سره د خارج د ښیو مرستو کومک کېږي او دا لګښت دا څنګه د دوی تربیه کوي.
ډیره مننه ډیره مننه. توخی صاحب مهم پوښتنه دی وکړي چې د خبرونې په لړ کې به درته ځواب شیم. پوښتنه وکړي نرګس. ښه مهرباني. د خبرونکي پیغامونه پوښتنه به ځواب کو بیا به خبرونه کې برخه.
ډیره مننه کوم له ټولو هغه ورونه چې د ماغا غاوري او د مانا پوښتنه کوي. په لومړي سر کې ما د ټولو ورونو خپل ورونه د پوښتنه د ځان سره نوٹ کړي. زه د تاسو ټولو نه مننه کوم.
مکه لدی چې پوښتنه ځواب کې دوی چې استاد څخه دفاع کوي څه احساس لري؟ بیا
تاسو پوهیږئ ځینې وایي یعنې د بیخي او شوار دی کنه. وایي چې د هر یو بریالي نارینه تر شا د یو ښځې لاس دی کنه. زه وایم د هرې بریالۍ ښځې تر شا د یو نارینه لاس دی. نو تاسو په دې مطمئن اوسئ دا چې زه دې ځای ته رسېدلې یم د ما په لومړي سر کې د ما خپل د ژوند د ملګري هڅونه ده، د هغې بې ساری همکاري ده، او ورپسې د ما دغه ورونه چې د اوس د ما د غږ اوري او څومره دې د ما ستاینه وکړه. تاسو په دې باور ولرئ چې هره ښځه چې پرمختګ کوي د هغې علت بیرته هماغه نارینه کیدی شي، هماغه نارینه دی، یعنی د نارینه ده چې ښځه تشویقوي.
نورې ښځې دا درسره مني؟
بالکل بالکل. زه یعنی دا یو طبیعي خبر ده. دا طبیعي خبر ده د چې نارینه په ښځه تشویقوي، دغه شاب لاس ډبوي او دا ورته وایي چې تا واقعیا کار کړی، هغه په مونږ باندې هڅه کړې دي، هغه په ښځه باندې دومره اغیز لري چې هیڅ حد اندازه نشته.
دا یوازې په بیرونی کارونو کې نه، کپ کور کې هم د ښه پخیږي یا خپلمان پالنه کوي، نو کدا کیږي روغتیا هم ډیر تاثیر لري. مننه تاسو مهم ټکی ته اشاره درلودله. پوښتنه کې سوال.
مننه کوم. نو اول خو زه خپل د ټول ورونو نه مننه کوم چې دې زه دومره وه څول. ما د لومړنۍ تنه چې د ما نورور وکړه دغه ځواب ته اړتیا ځکه نه بولم، ځکه چې بیرته ما دوستانو چې اړیکه ونیول هغه ته ځواب ورک. مګر زه یوازې دومره غواړم چې وایم چې لطفا هیله دا ده چې هغه دغه د مونږ دغه ټولنه چې دومره کاله کیږي چې مونږ د وروسته پاتې یو، دا د مونږ د خپل د مفکورو علت دی. د مونږ سره دا مفکوره ده، د مونږ د ځینې ورونو سره له بده مرغه چې اوس هم دا مفکوره ده چې ښځې یوازې یا د کور دي یا د ګور دي، هماغه دی چې مونږ پرمختګ نه کوو. نو دا بس نور زه فکر کوم ورونو په خپل ځواب ورک. بیا وروسته د ما سره ځواک صاحب د هلمند نه د اړیکه ونیوله، د ما د کار ستاینه وکړه، ډېره زیاته مننه. او د بیرته په دې پوښتنه وکړه چې تاسو کتابونه چې لیکلي دي آیا هغه یوازې په کابل کې دي یا په ځینو نورو ولایتونو کې هم خپاره شوي دي؟ کتابونه ما یو کتاب لیکلی دی چې د ماشوم ادبیاتو په اړه دی او ډېرې لیکنې مې کړې دي. نو لیکنې خو زیاتره په کتاب خو کلان په کلي توګه هغه دی ما ته هغه یو موسسې چاپ کړې په نامه د سیف د چلډرن. هغې د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې سیف د چلډرن موسسه ده هغې ټولو ته په بریا توګه وویشي. ولې؟ ځکه چې دا برخه خواره وه، نو دې ته کتاب په مفته خلکو ته ورکړو چې حداقل خلک یې ولوني چې موږ د ماشوم په نوم باندې هم څوک لرو. او نورې ځینې مقالې او شان وایي چې مقالې مې چې لیکلې دي هغه هم په زیاتنو ورځپاڼو په ځینو ځایونو کې خپاره شوي دي.
او نن سبا انټرنیټ له لارې خپرېږي چې زیات خلکو ته رسیږي.
بیا ورپسې ضیا ورور مې اړیکه ونیوله، د هغې نه هم زمانه نه
کوم.
دلته هلمند د هلمند نه محمد ورور لکه چې ما سره هو محمد
اړیکه وشلېدله. محمد نبی او بیا توخی سیب له زابل نه وو. وای تاسو د یتیم ماشومان لپاره هم کار کوي کنه؟ څه ډول ماشومان او د کار طریقه مو څنګه ده؟ کده ته ځواب شي.
توخی سیب نه ډیره زیاته مننه کوم. ما په کلی توګه ما ټول ماشومان یاد کړی دي. ټول ماشومان یعنی کغه مایوب وي او کجوړ وي. بیا د بزینو برخو کې ځکه مایوب ماشومان ځکه ډیر یادول یاد شوی دي، ځکه چې د موږ مایوب ماشومان چې هغه د ځان سره یو د نیمګړتیا یو احساس کوي. نو ما ډیره هڅه کړې ده چې هغه ماشومان چې د ځان سره دا احساس لري زغی ته احساس ور پیدا کوم، هغه ته دا احساس ور پیدا کوم چې تاسو په دې ټولنه کې اوسئ، د موږ ټولنه تاسو ته هم اړتیا لري. نو ما هڅه کړې ده
پیغامونه دې څنګه دي نثر په بڼه دي، دوی ته شعرونه دي جوړ کړي، تصویرونه دي.
ما از دې ما قصو په شکل لیکلي. قصه ګوره، قصه هغه قصه په کلی توګه د یو شخص مفکورې تغیر ورکولای شي، بیا ماشوم باندې به هر اندازه زیات تاثیر لري. په قصې البته نو ما ډیر کوشش کړ چې ځینې قصې ولیکم چې پیغه باندې خپل هم دغه هغه خبرې چې زه فکر کوم چې دغه ټول د دې نیمګړتیا سره ماشومان مخ یا د ځینې کمک سره مخامخ دي، هغه د قصې لارې دې ته په غیر مستقیم شکل باندې داسې ورته وړاندې کوم چې هغه هم خوندې واخلي او هم پیغه باندې اغیز وکړي.
یو نمونه یې اوسوردونکو ته نشو راولای، تاسو کتاب نه دروړ خیر په یاد وي پیغام خو یې لکتر لګي.
د مثلا اوس مهال د مونږ ماشومان زینې داسې دي کنه چې مونږ به د مونږ تاسو په ټولنه کې ماشومان ډیر زیات ټلویزیون ګوري، کارتونی وګوره، دا وګوره، هغه وګوره. د ټلویزیون کې څه هم د ځان سره مثبت اړیکې خواوې لري، پیغامونه لري، دغه سره منفي خواوې هم بالکل لري. نو ما خپل همدغه خبر چې دغه خپل دغه پیغام چې زه خپل په زړه کې لري، دغه شی چې زه غواړم چې د پیغام په شکل زما شوم ته وړاندې کوم، دا په کوم شکل زما شوم ته وړاندې کوم، دا به د قصې په شکل زما شوم ته په داسې شکل وړاندې کوم چې ما شوم د قصه ولونی په پای کې به دا وایي چې نه رښتیا هم کې زه قصې زه تلویزیون ته ډېر وګورم کده چې ما بسترګې ضعیف شي، زه به په راتلونکي کې زه به د آینه کونه استفاده کوم. ماشومان خو آینه کې ډېر بد راځي کنه، نو زه به آینه کونه استفاده کوم، زه به هیڅ نه وینم، یا زه به داسې کېږم، یا زه هغه دغه شان سره مخامخ کېږم. یا مثلا ماشومان خواږه شان ډیر خوښیږي، خواږه شان خوري غاښونه خرابېږي، نو همدغه علت زه ما په غیر مستقیم شکل د قصې په شکل ما ماشوم ته په داسې توګه وړاندې کړی چې هغه قصه چې ماشوم ولونی په خپل وای چې نه بلور چې خوښ شي مخ ته راځي، خو چې نه زده نه خورم که زده وخورم زه به دغه شي سره مخامخ شم.
نو ماشومان خو خپل نشي لوستلې، مېندې پلرونه څومره رول لري چې تاسو د هڅې تر دوی ورسېبي او بل اخره ګټه بیرته ټوله ټولنې ته ورسېږي.
په بهرنۍ نړۍ کې مونږ ځنه د ماشوم چې کله د نوې وړکتون ته داخليږي، یعنی بالکل هغه ابتدایي زده کړو ته چې دوی پایل کوي، هغه ته ځنه داسې کتابونه دي چې د غږ ورکوي، ساوند لري، د ساوند په وسیله ځنه ماشومان ته خبرې ورزده کیږي، غږونه ورپوهول کیږي، تصویرونه لري، د تصویر په وسیله ماشوم ذهن ته یو خبره ورزي. نو خو بد مرغه چې مونږ دومره نه لرو، مونږ په وړه کتونونو کې داسې شان له بد مرغه، نو دلته اړتیا ده چې د مایندې او پلرونه په خاصه توګه مایندې باید سواد ولري، مایندې باید دومره زده کړې ولري چې هغه خپل ماشوم ته قصه وکولای شي. یعنی دا زه خپله تجربه درته وایم، خپل هغه څه وینم چې زه درته وایم چې زه دا برحال خپل په ژوند کې زه دا عملي کوم. زه کله چې زه خپل ماشومان ته قصه کوم، هغه بالکل هغه یو بل نړی ته ځي، بالکل په اغه نړی کې چې دی د دغه نه ځي بهر ته، او په دې قصه کې دومره غرقیږي، دومره غرقیږي چې هیڅ حد او اندازه نه لري. نو د ما پیغام مایندو ته او خويندو ته دا دی چې کې لوستي خځوی مېرمنې وی خوغي خو شکر دې کول شي چې غوي قصې ورته ولونی او ماشوم تخپل پیغام ورسوي. مګر هغه خځې چې لوستل نه شي لباده مرغه، تاسو خپل دغه خبر یغه مفکوره چې تاسو په ذهن کې دی، تاسو هغه ماشوم ته د قصې په شکل په داسې توګه وړاندې کړئ چې په ماشوم باندې بالکل سم اغیز وکړي. نو دا مور کولای شي، دا کار یو مور یو شزه کولای شي. نو اړینه ده چې په دې برخه کې ډیر زیات شزه تا کار کول ورته پکار دي چې په دې برخه کې کار وکړي.
په داسې حال کې چې دا برخه تر ډیره اوس تلویزیونونو نیولې ده، رادیوګانو نیولې ده، او رسنۍ په دې برخه کې فعالیت کوي، هر وخت ماشومان لپاره خبرونه لري، هغه خپل پیغام لیکدول شي کنه، دا د مور ستاسو هڅه لیکنې مقالې چې دا مستقیما تجربه خي دا خپل پیغام لري.
مونږ په ټولنه کې یعنی ډیره داسې عامیانه بیلګې درته وښیم. مونږ په تلویزیون کې ځینې خپرونې ماشومانو ته لرو چې هڅه باید داسې وشي چې مونږ ماشومان ته داسې خپرونې په تلویزیون کې خپرې کړو چې ماشوم هغې ته وګوري، هغې ته یو مثبت ذهنیت ورکړي. مګر مونږ د ځینې داسې شان سره په تلویزیونونو کې مخامخ کیږو چې پیغې کې په کارتوني کې یا په کارتون کې داسې جنګونه وي، داسې دا یعنی جنګ او دا توفانچې او چاړو دا رقم شانو له استفاده بالکل چې هغه په ماشوم باندې غیر یعنی ناوړه اغېز
کوي.
نو باید هڅه وشي چې په میډیا کې په تلویزیونونو کې حداقل داسې شان خپاره شي چې هغه به ماشوم باندې سم اغیز وکړي.
تاسو خپل ماشومان ته څومره وخت ورکوئ؟ مخکې مو یادونه وکړه، څو ماشومان مو دي؟
زه الحمدلله دوه ماشومان لرم او زه ترڅنګ دنده هم لرم. نو د ما دنده نه البته دندې هر یو ځان ته ځای لري، هر یو خپل په ځای کې ماته یعنی بیل دی. نو ماشومان مې ماشوم مور ته ډېر زیات اړتیا لري. زه ډېر زیات کوشش کوم چې خپل وخت مې ډېر وخت مې د ماشومان سره تیر کم. نو تر ډیره حده زه هڅه کوم او
د ماشومان پلار ډېر ورسره یې. که تاسې
ژوند خو مشترک دی که نه، نو په مشترکه به کار کوو.
نو د کور کارونو ته رسیدګي کولی شئ د کارونو تر څنګ چې تاسو د کور نه بیرون په څو ځایونو کې کار کوئ؟
زه شکر دی زه د دندو تر څنګ د ما د ماشومانو تر څنګ ما خپل د کور کار هم ما هڅه کړې چې په بالکل په کلي توګه همیشه زه د کور کار په خپل په وخت باندې وکړم. بیا زما سره ځینې خویندې داسې وایي چې ښیا نرګس ته دا دومره کارونه ته څنګه کوي. ګوره ما دا خبر په لومړي سر کې ولې وکړه، ما ویلې چې په ځان باندې باور ولرئ. ښځې باید په ځان باندې باور ولري، فقط دغه ذهنیت د ځان سره وساته کې دان سره دغه وایي چې زه دا کار کولی شم. مونږ دا خبر وکړو چې زه دا کار کولی شم، په کلي توګه هغه کار به هغه سړی ترسره کوي. نو د ما د دغه ټولو کارونو لومړنی علت دا دی چې زه په ځان باندې باور لرم او شکر دی چې دغسې نارینه ورونه دي راسره چې ما ستایي، د ما هڅونه کوي، هماغه دی چې زه په دې برخه کې ما خپل کار ته ادامه ورکړم.
ډېره مننه په ځان باندې لا باوري اوسه. ان شاء الله ټول تاسو سره دی اوردونکو پیغامونه ساسو پاړه باندې خورا نیکو چې تاسو یې وستایلې، ساسو هڅې ته درناوی وکړو. ساسو نه په خبرونه کې د حضور نه ډېره مننه چې راسره وي او په یو داسې برخه باندې راسره وغږېدي چې هغې ته کم کار شوی او تاسو ورته کار کوئ. امید چې دا هڅې یوه ورځ ډېر ښه رنګ راوړي.
انشاءالله
خبرونه کې درنه اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسره وي. تر راتلونکي دوشنبه چې یوه بله مخکښه میرمن در پیژنوز یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. دو خدای پامن.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio